کله چې هوا تراغلې څه احساس وکاو؟
ډېر د خوشاله احساس مې وکړ. په تیره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. څنګه راغلې؟ د چکر لپاره او که د کوم کار د سرته رسولو لپاره؟
دېرش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي، او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
ودې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی دی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم، او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ؟
په فرهنګي فیلډ، یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړئ په حکومتي دفترونو کې کار وکړئ؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښ شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکل په نامه ښې ډبلې ډالري تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی، او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو پاکله به دې وپوښتم، څو بچیان لرې؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستري کوي، او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي.
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستري کوي؟
هو، لیسانس د موټر په انجن کې واخیست، او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایې چې د موټر مستري دی؟
دلته مستري ورته وایي، او هلته کار میکانیک، او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول دریم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلې؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي، او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنې چې لیکواله یې؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
سړی چې زوړ شي نو بیا د تېر وختونو په یادونو ژوند کوي، لکه داسې.
سړی، په یاد دي چې زما په باغچه کې ګرځېدم او ته به د دیوال شاته راته پټ وې؟
او ښه مې په یاد دي چې په باغچه کې به دې خس راټولوله او چې زه به دې ولیدم نو ژر به دې د سبو په راشکولو پیل وکړ، چې یعنې زه خو سبو ته راغلی یم.
نو ته خو هم د کوم خان زوی نه وې، په پردیو باغچو کې به ګرځېدلې چې د کارغه ځالې ته ولوخېژه او بچیان یې راواخلې.
رښتیا وایې، خو ما د کارغه بچیان د دې لپاره ساتل چې ښکار پرې وکړمه. یو بچی مې لوی کړ، هره ورځ به یې یو مړز یا زاڼه راته نیوه. مور مې د خدای وبخي، داسې شوه چې د مړزانو له غوښو یې بیخي بد راتله.
دا خو مې اوس له تا واورېدل چې څوک دې په کارغه ښکار وکړي.
او دا بیا ما له تا واورېدل چې په جلګه کې دې څوک سابه وکړي.
زه چې هر څه چې مې کول به مې، خو باغچه خو مو خپله وه.
ودې نو، میوه خو چا په زرابین کې هم نشوای پکې لیدلی. څو وچې ونې پکې ولاړې وې او تاسې باغچه بلله.
وی له خدایه مې ځار کې، ستاسې خو هماغه وچو ونو ته هم شونډې وتلې وې، که نه په ټوکریو ټوکریو زردالو او مڼې به مو راټولولې او شکولې مو.
درواغ مه وایه، اوس دې په دا سپین سر درواغو ته هم پیل وکړ.
ولې به درواغ وایم؟ که نه منی واسه لخاتول نه پښتنه وکه
پښتنه ته څه حاجت ده؟ ما په خپلو سترګو لیدلې وه. یوه شپه زه او خاندل ورغلو، تر سهاره مو ټولې ونې پاڼه په پاڼه ولټولې، خو د میوې زرم هم پکې ونه لیده.
هغه وخت به مو میوه را